اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم او لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي اداره او چا وای د روان میلادي کال په لومړي او شپږو میاشتو کې بشرپالو ادارو د افغانستان د 14 میلیونه او 400 زره وګړو یو ډول لاسنیوي کړی دی. او چا پرون سه شنبه پر خپل اکسپانه یا په خپل ټوئیټر لیکلی، له جنوري څخه تر جولای میاشتې پورې 2 میلیونه او 200 زره کسانو لشتر لشه درې ډوله سکتوري ملاتړ ترلاسه کړی دی. د اوچا د نویو شمیرو له مخې په افغانستان کې ټول ټال 28 میلیونه او 200 زره کسان د خوړو، روغتیا او روزنې په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرستو ته اړ دي. په چین کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي پیکینګ د چین او افغانستان ترمنځ د واخان دهلیز د فعال کېدو په اړه د طالبانو د حکومت حساسیتای او لخپل ارخه د دغه دهلیز د چارو لپاره په تدریج د ګامونو د اخیستو لپاره چمتووالی لري. دا خبره په چین کې د افغانستان سفارت چې چاري د طالبانو لخوا ګمارل شوی سفیر مولوی بلال کریمی سمبالوي پرون سه شنبه په خپل اکسپانه یا په خپل ټوئیټر کې کړی ده. په دې اړه په بیان کې راغلی د شاغلی کریمی او د چین د بهرنیو چارو وزارت د آسیایي څانګې د مشر لیو جینګ سونګ ترمنځ په کتنه کې د دې دهلیز ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، تجارتي او اقتصادي اړیکو پر لا پراختیا او تقویه او همدارست له سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د مثبتو تعاملاتو، سیاسي، اقتصادي، تجاري او ترانزیتي همکاریو پر دوام خبري وشوې. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن چهارشنبه د افغانستان په وو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو اټکل کړی دی. د دې ادارې له خبر پاڼې سره سم په بدخشان، نورستان، تخار، پنجشیر، بغلان، کندوز او بلخ ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د نسبتا تیز باران، تالندې، برېښنا او سیلونو دراوتو اټکل شوی دی. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې وروستیو سختو ورښتونو او سیلونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. وروسته له هغې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه وکړه چې پر حزب الله به چې د ایران له ملاتړه برخمن دی رحم ونه کوي، د دې هیواد ځواکونو پرون سه شنبه د لبنان په ختیځ کې پر حزب الله نوي بریدونه وکړل. د لبنان د رسمي خبري اژانس د راپور له مخې د لبنان په بوقادره کې د اسرائیل په دغو بریدونو کې په بلبک ښار کې یو روغتون له فعالیت لوېدلې ده. تر دغو بریدونو مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه وکړه چې د اسرائیل په مرکزي برخه کې پر یوې پوځي اډې د حزب الله د بي پيلوټ الوتکې د تیرې یکشنبه د ورځې برید ته به چې څلور اسرائیلي سرتیري پکې ووژل شول په بیرحمۍ ځواب ووایي. د پرون لګې اډې څخه د کتنې په محل همدارنګ وویل چې پر حزب الله به چې امریکای د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیس کې شامل کړي د بیروت په ګډون د لبنان په هر برخه کې بریدونه وکړي. د امریکا په خوانی ولسمشر او د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د جمهوریت پالو کاندید ډونالد ترامپ په دې اړه چې آیا د ولسمشر په توګه د دندې لپاره تر رسیدو وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبري کړې او کنه له څرګندونو ډډه وکړه. ترامپ په روسیې شنبه د شیکاګو په اقتصادي کلب کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې اړه نه غواړي نظر ورکړي، خو یوازې دومره وایي چې دغه کار وکړي دا به یو ځیرکانه حرکت وي. د واشنگتن پوسټ رسمي خبريال باب وودوارد په خپل نوي کتاب کې لیکلي چې ترامپ د 2021 کال په جنوري کې د ولسمشر د دندې لپاره تر رسیدو وروسته وځلې په خصوصي ډول د ټلیفون د لارې له پوتین سره خبري کړې دي. او د شزو د شل اووریز نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د ویست انډیز، جنوبي افریقا، استرالیا او نیوزیلند ټیمونه نیمه پایلو بیت ووتل. د نیمه پایلو په لومړي سیالي به سبا پنځ شنبه د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ د دوبی د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره شي. له مهالویش سره سم دوهمه لوبه به د جمعې په ورځ په شارجه کې د ویست انډیز او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ وي. د شزو د شل اووریز نړیوال جام پایلو به د اکتوبر پر په د شمنېټا تر سره شي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سره لدی چې نړیوالو سازمانونو او بنسټونو له طالبانو په کراتو غوښتي چې په عام محضر کې دي له تعزيري سزاګانو لاس واخلي، خو طالبانو تر اوسه دې کار ته دوام ورکړي. د طالبانو ستري محکمه پرون سه شنبه په کابل او خوست ولایتونو کې پر شپږو کسانو د دغو سزاګانو د عملی کېدو خبر ورکړ. د جزا پیژندنې د کارپوهانو په وینا تعزیری سزاګانې انساني کرامت ته سپکاوی بلل کیږي، خو طالبان هغه د شریعت مطابق بولي. د دې موضوع جزئیات د نوریاس نوری پر راپور کې.
د طالبانو د حکومت ستره محکمه په کابل کې پر څلور مجرمینو د تعزیری سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې بیگانه وخت پر خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر په دې اړه چې دغه سزا پر کومو مجرمینو او په څه ډول تطبیق شوی جزئیات نه دی ورکړي، خو له دې مخکې پرون سه شنبه په خپل ویب پاڼه کې په خوست ولایت کې پر دوه تنو د ورته تعزیری سزاګانو د تطبیق په اړه په یو راپور کې ویلي و چې د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې پر دوه کسانو چې پر لواطه تورن وو په عام محض کې تعزیری سزا تطبیق شوه. یو تورن په 15 شو او بل په 10 درو وهل شول. پر دې سربېره یو تورن په یو نیم کال او بل په یو کال تنفیذي بند محکوم شوی دی. تر دې مخکې د طالبانو د محکمې د حکم له مخې د دوشنبه په ورځ په میدان وردګ ولایت کې دوه تنه په عام محضر کې په درو وهل شول، او تر هغې مخکې د یکشنبه په ورځ هم پر اتو تنو په کونړ ولایت کې په عام محضر کې ورته تعزیری سزاګانې تطبیق شوې وې. د طالبانو حکومت یوازې په تیرو درې ورځو کې لږ تر لږه 14 کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. که د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په وروستیو څو میاشتو کې په عام محضر کې پر مجرمینو د طالبانو د محاکمو لخوا د تعزیری سزاګانو په اړه دقیق ارقام راټول شي، تقریبا هر ورځ په یو یا بل ولایت کې څو تنه په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. دغه سزاګانې څومره له بشري قوانینو او انساني کرامت له درناوي سره اړخ لګوي؟ د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله استانګزی په اړه وایي،
په عام محضر کې د جزا او تطبیق سره له دلچې تنبیهي حالت لري، اما د پینولوژي علم له نظره یا د جزا پیژندنې د علم له نظره د دغسې مجازاتو تطبیق په شخصیتي لحاظ په مجرم باندې ناوړه اغېز لري او د هغه شخصیت توهینوي.
جزا پیژندنه یا پینولوژي چې د مجازاتو د مختلفو بڼو اغېز، د مجازاتو د تطبیق شرایط، د حبس اړوند عملي مسایل، د مجازاتو بدیل امکانات، د جرمونو د تکرار مخنیوی او نور اړوند مسایل چېړي. د تعزیری سزاګانو تطبیق انساني کرامت سپکاوی بولي، خو طالبان وایي چې دغه سزاګانې د اسلامي اصولو یو اساسي جز ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په ګډون د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو او بنسټونو د راپورونو له مخې د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د ښځو په ګډون په سلګونو کسان په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. د طالبانو د دغو اقداماتو په وړاندې د بشري حقونو سازمانونو او بنسټونو له طالبانو په کراتو غوښتي دي چې د دا ډول سزاګانو تطبیق ودروي. دوی همدارنګه تورنو کسانو ته د طالبانو د محاکمو لخوا د سزا اورولو پر رونتیا هم اندېښنه څرګندوي او وایي چې په ډیرو مواردو کې تورن کسان د مدافع وکیل له حق څخه بې برخې دي. د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنه چې له هیواد بهر فعالیت کوي وایي چې د طالبانو په څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې تقریبا ټولې ښځینه قاضیانې له دندو لرې شوي، او یو محدود شمېر ښځینه مدافع وکیلانې چې په افغانستان کې پاتې دي هم له ډېرو ستونزو سره لاس ګرېوان دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
د آزادی اروپا آزادی رادیو یو پخوانی خبریال رضا ولی زاده چې د امریکا او ایران دوه ګونی تابعیت لري، د ایران په پلازمینه تهران کې نیول شوی دی. د نوموړي نږدې خپلوانو ویلي چې هغه څوونه مخکې نیول شوی او له ایران بهر له رسنیو سره په همکاري تورن شوی دی. نور جزئیات نوریا ستوري اوروي.
یوې سرچینې پرون سه شنبه د آزاد اروپا آزادي راډیو د فردا څانګې ته وویل چې د دې راډیو پخوانی خبریال رضا ولی زاده چې له ډیرو کلونو وروسته ایران ته تللی و په تهران کې نیول شوی دی. د نوموړي یوه نږدې خپلوان چې نوم یې په راپور کې نه دی اخیستل شوی ویلي چې ښاغلی ولی زاده چې د ایران او امریکا دوه ګونی طبیعت لري، شاوخوا درې اونۍ مخکې نیول شوی او له ایرانه بهر له فارسي ژبو رسنیو سره د همکارۍ په ګډون پر ځینو مواردو تورن شوی دی. ولی زاده چې څو کاله د ازادي رادیو لپاره دا څنګه سره کار کړی خپل دنده د 2022 کال په نومبر میاشت کې پری خو دا یو مودلې واده بهر اوسیده. نوموړي د اګست په 14 په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې په ورستي پوسټ کې ویلي وو چې دای د مارچ میاشت په 14 تهران ته تللی دی. په دې پوسټ کې لیکل شوی چې هغه د سپاه پاسداران د اطلاعاتو له سازمان سره نیمګړي مذاکرات درلودل، خو بالاخره په خپل مسؤلیت او له باور لیک پرته چې آن شفایي هم نه و ترلاسه کړی، له 14 کلونو وروسته بیرته هیواد ته ستون شوی دی. دا څرګنده نه ده چې هغه تر څه ډول شرایطو لاندې دغه پوسټ کړی دی. د راپور له مخې د ایران یو زیات شمیر دوه تابعیت لرونکي وګړي ایران ته د سفر په مهال د دې هیواد د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي او پر مختلفو مواردو تورن شوي دي. د ډیرو یې شتمني کنګل شوي یا بنده شوي او آن په ځینو مواردو کې په ایران کې دننه د کورنۍ غړي تر فشار لاندې نیول شوي چې هغوی بیرته هیواد ته ستنېدو ته اړ کړي. د ایران اسلامي جمهوریت تورن دی چې د دوګونی طبیعت لرونکو په ګډون د بهرنیو هیوادونو د اتباعو په غیر قانوني نیولو یا یرغمل کولو سره د بهرنیو هیوادونو پر حکومتونو د خپلو غوښتنو د عملي کولو لپاره فشار راوړي. ایرانی چارواکو تر اوسه پورې د ښاغلي ولیزاده د نیولو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می ومنې. د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته په کتلو سره چې د ځوانانو په خبره دوی د طالبانو د نظام لخوا لګانو بندیزونو سره مخ دي، شعر او شاعري څومره کولای شي چې د خلکو ستونزې انعکاس کړي؟
دا د ځوانانو او د ولس غږ دی، دا یو دي خبرې نه دي. دغه شعرونه د ځوان د فکر راویخول دي.
نن په خبرونه کې له ځوان شاعر حسرت بلال ولی زاده سره چې په شعر او شاعري کې خپل نوم نادان بلال را پیژني خبرې کوو.
لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې راغلې. لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې لاغلې، مسلم ورته ځای ورکړلو، اسلام را تړنګ کړو.
د شاعرانو په خبره شعر غتصدی چې شاعر په قالب کې هغه پټي خبري راسپړي چې پادي توګه نشي ویلای. د شعر په مرسته د زړه خبرې تر خلکو رسوي او تر ډیره مخاطبوي چې د ټولنې د اصلاح لامل شي. ځوان شاعر بلال ولی زاده چې شاعري نوم نادان بلال دی وایي چې د شعر په مرسته د خپل ژوند ستونزې بیانوي، په ټولنه کې له ناخوالو څخه پرده پورته کوي او په عامه خبره خپل د زړه درد ټکوروي. له بلال سره مې مرکه کړې. په پایل کې مې دغه د زده کړو په اړه ورنه پوښتلې دي.
ابتدایي زده کړه خو مې په لغمان ولایت کې شروع کړې دي او اوس فعلاً په جهان پانتون کې د شریعت او پوهنځي محصل یم. اخر سمستر یعنی اتم سمستر اخري میاشت ان شاء الله چې سکل ته خلاصي کوتري د خیر سره.
راځو د شعر او شاعرۍ برخې ته. شعر ته مو څه وخت مخه کړه؟
کله چې مونږ د مکتب په دوره کې یعنی په اووم او اتم صنف کې وو، نو هغه وخت کې باندې مونږ پښتو استاد چې کله د مونږ ته شعرونه معنا کول، د خوشحال خان خټک شعرونه و، د احمد شاه بابا شعرونه و په پښتو کتاب کې، هغه وخت نه دا د ما شعر سره شوق علاقه پیدا شوه. دا شعر نه به چې معنا کول ما ته به یو خاص انګیزه راکوله، نو هغه وخت نه ما د شعر او شاعری سره علاقه درلود.
بیا لومړنی شعر تاسو کله ولیکه؟ کدار ته وایي چې هغه شعر په څه کله و؟
لومړنی شعر چې ما کله ولیکه، نو خدای شاهد دا کله چې پلار مې خبر شو، نو هغه په غوسه شو وایي دا ته د شعر او شاعری وخت نه ده، نو ته باید اوس لکه دینی درسونه باید وایي. هغه لومړنی شعرونه هغه ټول متاسفانه چې کتاب شعر ته اوس زړه ډیر شعرونه کړی ول. تقریبا څلور پنځه کال وروسته بیا ما شیرون ته شروع وکړه. کله چې لومړی شیرون راته وسدل بیا وروسته ما بیا څلور پنځه کال وروسته بیا شیرون ته مخه.
په افغاني ټولنه کې کله چې ځوانان سندرو ته مخه کوي نو کورنۍ مخالفت کوي، او تاسو سره د شعر شاعرۍ په برخه کې مخالفت شوی، دا ولې؟ یعنی شعر شاعري د یو برخه ده چې یو څوک په یو برخه کې زده کړې کوي، دا یعنی قلم کاغذ او له ښوونې روزنې څخه لري نه ده. ولې د تاسو پلار د شاعرۍ مخالفت وکړ؟
تاسو څنګه اشاره وکړه چې دا شعر او شاعري خپل ځان ته یو هنر ده، حتی مونږ په پښتو ژبه کې کولای شو چې څلور کاله په دې برخه کې مونږ زده کړې وکړو. یعنی پښتو ادبیات چې کله مونږ لالو د پښتو ژبه باره کې دا ډېر انسان سره کومک کوي چې تر څو د مهارتونه په پښتو ژبه کې زیات شي. نو متاسفانه زمونږ ټولنه خو همداسې ده چې کوم څه چې پکې پلارونه یا مشران اولادونه ته دومره ارزښت نه ورکوي تر څو خپل هغه مهارتونه نه کار واخلي، هغه خپل کوم هنر چې لري هغه باندې کار وکړي. څه چې د مور او پلار خوښه وي هغه په مونږ باندې په زور په مونږ باندې جبري شکل باندې منل کېږي، که دا د هلکانو وایي که د انجونو په برخه کې. دغه مشکلات متاسفانه چې زمونږ په ټولنه کې شته ده، نو تر هغه پورې چې بچیان یا ځوانان کېږي بیا مستقله کېږي، مثلا د پلار او د مور خبرو ته بیا ارزښت نه ورکوي، بیا ورپسې خبرې کوي چې هلکان ځوانان شلو دې برخه کې اوس زمونږ خبرو ته غوږ نه نیسي، او که خبرو ته غوږ نیسي بیا نو دلته متاسفانه چې داسې مشکلات سره بیا انسان مخ کېږي. په لومړی کې چې ما هم کله شعرونو ته مخه وکړه نو هغه وخت مونږ د مور او پلار تر ولکې لاندې وو، عمرونه مو ډېر کم وه. بیا چې کله ځوانان شلو یعنی عمرونه مو اتلس نولسو تر شلو کلو ته راورسېدل، د هغې نه وروسته بیا د پلار نه پټ پټ دمسې شعرونو ته مو مخه کړله. د خبره درته وکړم چې ما سره په کورنۍ کې حتی په پانتون کې ولاکه ما سره کورنۍ سپورټ کړی، پانتون مې په خپل استعداد او په خپل کوشش ویلې ده، د شعرونو برخه کې ما خپله خواري او زحمت کړی ده. همداسې نور کار کسب شخصي کاروبار درته وایم چې خیاطي کوم، دا هم کورنۍ په خوښه نه ده. کنه ډېر شان دي چې ما په خپله یعنی کورنۍ د هر څه کې ما سره په مخالفت کې وه، نو د دې په خاطر کورنۍ استقلالیت نه راکول کېږي. ځوانان داسې مشکلات سره بیا تبان مخامخ وي.
څومره سخته درته تمام مسولات چې تاسو قلم را واخیست شعر مو ولیکه، او دا بیا د تشویق په ځای د تاسو کتابچه چیرې سوله، د څومره بد اثر په تاسو وکړ؟ آیا په راتلونکي شعر کې د دې لومړني عکس العمل چې تاسو سره خپل پلار کړی ده دا انعکاس شوی دی په راتلونکي شاعرۍ کې مو؟
بالکل. کله چې د یو انسان یو کار ته مخه کوي، که هغه تعلیم وي که یا هنر وي یا کوم بل کسب وي، هر هغه څه باندې چې یو ځوان اقدام کوي په کار ده چې دا سپورټ شي. نو مونږ هم متاسفانه زمونږ په ټولنه کې د سپورټ پر ځای زړه یې ماتېږي. چې کله زړه مات شي نو بیا ډېری خلک د خپل هغه موخې او اهدافو نه تېرېږي. خو که رښتیا ویم یو څه وخت پورې زما د منفي اغېزو لاندې وم، تر ډېره وخت پورې د شعرونو څخه لاس اخیستی وم. بیا ډېر وروسته تقریبا څلور پنځه کاله وروسته ما بیا مخه کړه. اوس تقریبا دا درې کاله شاوخوا کېږي تر څلور کالو پورې چې ما شعرونو ته مخه کړې ده. د هېواد په اړه دي، په مختلفو ډولونو باندې شعر مونږ ولیکل. او بل مونږ تاسو په ټولنه کې یو دا خبره مرواج ده چې څوک شعر لیکي وایي چې دا عام اصطلاح مین ده، یا مثلا داسې مختلف الزامونه پې لګېږي، او په داسې صورت کې چې دا ډېری واقعیت نه لري. که واقعیت هم ولري نو تر یو څه اندازه پورې. اوس یوازې سړی شعر په یوه برخه نه لیکي، په مختلفو خو لیکي. څوک یې د هېواد پسې لیکي، څوک نور مثلا کوم انسان سره مینه محبت ولري، یا په رهبریت پسې لیکي، یا مثلا داسې مختلف اړخونه لري. نو متاسفانه زمونږ دغه مشکلات په دې ټولنه کې شته.
داسې ویل کېږي چې هغه کسان ښه شعر وایي چې هغوی د ژوند سخت تېرې کړې وي، نو دغه د ژوند سختۍ هم ده ته الهام وربخي د شعر په لیکلو کې.
په ډېر کم عمر کې ماته مسؤلیتونه تر غاړې سول، لاره د ژوند رانه ورکه وه چې څه وکړم. په دې کې بیا ډېر وروسته ځینې ملګری راهنمایي کولم. دې تکلیفونو زه د شعر په برخه په هیڅ نه پوهېدم. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې چې تکلیفونه انسان ته الهام وربخي، بالکل زه له تاسو سره موافق یم. د ژوند تکلیفونه مشکلات انسان دې ته مجبوروي چې د خپل د زړه درد د قلم په ژبه بیان کړي.
وړاندې تر دې چې نور پوښتنو ته راسم، د تاسو نه غواړم چې هغه شعر مو واورم چې په دې وروستیو کې تازه ویلی ده.
یو شعر له ما سره اوس فعلا چې تازه مې لیکلی ده، یعنی جمعه هم نه ده پوره. نو یو شعر دا ده: خاص ترګې زورور دي کبانه دي زورور، سترګې زورور دي کبانه دي زورور، زه وایم دواړه دي کمزوري تور رانجه دي زورور،
یو سوال می پدې زړه کې دی چې وی ویم او کنه، یو سوال می پدې زړه کې دی چې وی ویم او کنه، دا غټ سترګې زور او کواړه دي زور اور. لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي، لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي، وس ووایا ځوانان او کزاړه دي زور اور.
بله،
نړۍ دیموکراسي غواړي، پښتون تنا اسلام، اوس جهان شو زور اور، که پښتانه دي زور اور. زنګیګما غورزیګما په دې مې خلکو پوکړی، زنګیګما غورزیګما په دې مې خلکو پوکړی، نادان بلال کمزور، کمړه کاته دي زور اور.
رازو دې ته چې څومره وخت ورکه خپل شعر او شاعرۍ ته، تاسو ویل چې په ډیرو نورو کارونو مصروف یې، مثلا تاسو خیاطي کوئ، تاسو درس وایئ، تاسو د کورنۍ مسؤلیت در لغاړي ده، شعر او شاعرۍ ته څومره وخت ورکوئ؟
نو شعر او شاعری خو دا چې کله مثلا زه د تفریح په حالت کې اوسم، په دغه وخت کې ډیر وخت ورته ورکوم، یا مثلا ځینې وخت د شپې نه وخته ویښ اوسېږم، نو بیا ورته وخت ورکوم. سهار پانتون ده، بیا وروسته د پانتون نه بیا دوکانداري ده، خیاطي کوم، د هغې نه وروسته چې کله فرصت پیدا کوم، هغه وخت چې کله وزګار اوسېږم، یا کله د کار په وخت کې هم داسې وخت راغلی دی چې ذهن ته یو څه راغلی وي، نو ما دې ته ارزښت ورکړی ده، خپل الهام ته وایم، یا خپل هغه خیالونه، یا خپل هغه څه چې زما په ذهن کې ګرځي، خپل هغه احساس ته زه ارزښت ورکوم، نو ځان سره په ټلیفون کې خامخا هغه یاداش کوم.
داسې ویل کېږي چې شعر مشخص وخت نه غواړي، کله داسې وخت چې مثلا په یو بل کار مصروف یې، ذهن ته دې یو څه راځي، باید هغه ولیکې. تاسو څه کوئ؟ همیشه قلم او کاغذ د سره، یا خپل موبایل کې کوم څه چې در یاد شي هغه لیکئ، وروسته د شعر قالب ته راولئ، او که منظم ورته کېنئ لکه نورو کارونو ته چې موږ وخت ټاکو چې یعنی اوس به زه کېنم شعر به ولیکم، څه کوئ تاسو؟
ډېری شاعران په مختلفو ډولونو لیکي، لکه مثلا څوک داسې ده چې یو ځل الهام په شکل ورته یو سره راځي، هغه لیکي ځان سره. زه خپله داسې لومړی یو څو بیتونه ځان سره چې د الهام په شکل راځي، هغه ځان سره یاداش کوم په موبایل کې، نو هغه بیا وروسته ورته کېنم چې هر وخت بیکار اوسم، یا مثلا نور داسې مطالب راخلم، په هغه باندې فکر کوم، د شعر په چوکاټ کې جوړم. او ډېری وخت شعر چې کله زه لیکم، ایډیټ یې بیا وروسته کوم، یعنی کوم مشکلات تغیرات چې پکې راځي، هغه بیا په قرار ورته کېنم، هغه ایډیټ پکې کوم.
اصول سره برابر لیکي، مثلا شعر کې وزن ده، قافیه ده، که څه هم د تاسو شعر موږ واورېده ډېر ښکلی شعر و، تاسو په خپل نظر څومره په وزن، قافیه او د شعر په قالب کې برابر شعر تاسې لیکئ؟
یو شعر داسې لیکلی و چې نه پوهېږم دا غزل دی که دا شعر، نه پوهېږم دا غزل دی که دا شعر، خو یو غم مې کړ له زړه نه خپل برسېر. دا یو ډېر اوږد شعر ده، نو زه په لومړیو کې په دې نه پوهېدم چې شعر یعنې څه، خو مقصد هغه د زړه درد، او هغه به مې راوخ لکه قلم ادبي چوکاټ ته به مې برابر کړ. اوس الحمدلله، اوس بدون له دې چې څوک را سره مرسته وکړي، یوازې د شاعران ګورم او د هغه مطابق ځان عیاروم، وزن هم پیژنم، قافیه هم پیژنم، ردیف، هر هغه څه چې شاعران مثلا ورته ارزښت ورکوي، شاعران د هغه اصولو پابندي، الحمدلله زه هم ورته پابندي پوره پاملرنه ساتم.
تاسو له مرستې یادونه وکړله، درته وایي چې د شعر په برخه کې کوم استادانو تاسو سره مرسته کړې ده؟
متاسفانه هیڅ تاسې کوم استاد یا داسې کوم څوک نشته دا چې لما سره مرسته کړي، یوازې شاعران مطالعه کوم، اورم، همیشه تعقیبوم. د ځینو شاعرانو ډیر شعرونه مې خوښیږي، چې لکه منیر بنیرای دا زموږ استاد، یو مشهور ستوری، متی الله تراب ده، د شعر په برخه کې دغه ډیر اورم، ګورم، همدغه دې ته زه تشویق کړم چې لا پسې نورم دې برخه ته کار وکړم.
بله، یو شمیر ځوانان چې کله زده کړې نه کوي، یا مثلا نور کارو ته مخه نه کوي، دوی وایي چې اقتصاد خراب ده، موږ نشو کولای چې درس وایي، اقتصاد خراب ده، موږ نشو کولای دا کار وکړو. شعر شاعری کې څنګه ده؟ آیا کله چې د چا اقتصاد خراب وي، شعر شاعری کولای شي؟
شعر شاعری خو داسې ده چې څومره انسان پکې جګرخونه وي، عمر زیاتېږي، او له تکلیفونو سره مخامخ وي، زما په ان هغه هغومره قوي شعر لیکلی شي. او په شعر کې د ژوند تجربه ډېره مهمه ده، چې ژوند کې ته باید تا ډېر څه تکلیفونه تیر کړي تر څو ته وسې کولای ښه پوخ او قوي شعر ولیکې. او هغه کسان چې مثلا ښه اقتصاد نه برخمن دي، هغوی هم شعر لیکلی سي. شعر داسې نه ده چې خامخا به یو څوک یو تکلیف یا د مثلا دردونو مشکلاتو یا د دې له وجې به انسان ذهن ته راځي، دا یو الهام ده، خدای پاک هر چا ته ورکوي، څوک چې خوښ سو یا څوک په مختلفو ډولونو باندې خلک کولی سي شاعري ته مخه کړي. خو اقتصاد هم یو څه ناسم مرسته کولی سي، ځکه که چېرته انسان ښه اقتصاد ولري، کولی سي تفریح ډېره وکړي، کولی سي خپل شعر ته ډېر وخت ورکړي. نو اقتصاد ډېر مهم ده په دې برخه که هم خو دومرم نه ده چې مثلا بدون د یو ښه اقتصاد نه سړی شعر ونه سي لیکلی دومرم نه ده نو
بله رسول تاسو حماسي شعرونو ته اوس پر یو شعر راته وایه
سحر یې راته ړنګ کړلو ماښام یې راته ړنګ کړو سحر یې راته ړنګ کړلو ماښام یې راته ړنګ کړو د عشق د زندګۍ هر یو آرام مې راته ړنګ کړو یو څو ښکلي بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه یو څو ښکلي بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه ناڅاپه هغه یاد شوه الهام یې راته ړنګ کړو خوږې خوږې کیسې مې خپل جانان سره کولې خواگی خواگی کیسی می خپل جانان سره کولی یو بیا قل را پیدا شو ټول کلام را تړنګ کړو یو خپل می پزړه کې خپل ارمان سره میلم کو یو خپل می پزړه کې خپل ارمان سره میلم کو ارمان یې را ته ووجو مرا می را تړنګ کړو لها غزا شمار باندې دوه درې تیارې راغلی لها غزا شمار باندې دوه درې تیارې لاغلی مسلم ورتځي ور کړلو اسلام را تړنګ کړو
ډیر زیاته مننه رازو په دې خبرې کوو چې راتلونکي کې پلان لري د شعر شاعرۍ کومه برخه ډیره رانغاړي
د ما غزل لیکل ډیر خوښیږي او په غزل لیکلو کې نسبت د نورو برخو نه ډیر ذات ښکاری مهارت لرم نو په دغه کې ځان ډیر آرام احساسوم په دغه برخه کې چې زه تر کومه فکر کوم دومره خاص اشتباهات نه لرم شیبه باران مشاعره کې ډیر دوستانو پیدا کړی دي لکه زمونږ استاد د افغانستان یو مشهور او ځوان شاعر د صداقت نیازی خان محمد پیښوري بلال بارکزل د ډیر نور داسې ملګری دي چې مثلا ډیر کار کړی ده نو له دوی نه پکې مشورې اخلم او زه چې اوس فعلاً د کره کتنې لپاره دوی سره مثلا کومه مشوره کوم یا شعر ورته وړاندې کوم په غزل برخه کې هیڅ مشکل نه لرم الحمدلله او زما هدف هم دا ده چې په دې برخه کې ډیر کار وکړم
تاسو سلام نور زیات بریالیتوب غواړم ډیره زیاته مننه
سلامات سي تاسو نه هم ډیره زیاته
بلال د شعر او شاعری پاک لمو د نوموړي ملګری هم غوولې دي په ننګرهار کې د اقتصاد پنځي ماسل توفیق چې د بلال د کوچنیوالي ملګری دی د بلال پاکله وایي
ماشومتوب نه دی او خاصه روحیه لرله د شعر او شاعری په خاطر باندې او تر اوسه پورې یعنی خپل وطن تم ډیر احساس لري او همداسې د وطن په قبال کې او نور په موضوعاتو کې ډیر ښه شعرونه لیکلي دي نو هغه په اړه خو زما نظر مثبت ده او همیشه ما ډیر خپل هم تشویق کولو او شعرونه هم خپل ډیر متاثر مزه کوي ډیر قالب کې برابر شعرونه هغه ویلي دي
په کومه برخه کې د شعر او شاعری د تاسو ډیره زیاته خوښه ده ځکه د خو وطن تم شعرونه ویلي دي کوم شعر دې تاسو خوښ دی
شعرونه خو زیات ویلي دي خو زما د دې چې کوم شعرونه خوښ دي یو هغه د وطن په باره کې دي چې آتا بعض شعرونه ما ته ځم دي او یو د علم او ادب په باره کې یعنی ډیر اکثره شعرونه لیکلي دي خو خصوصا دا وطن په باره کې ډیر په یو خاصه روحیه باندې هغه شعرونه لیکي چې ما ماشومتوب نه یعنی دغه روحیه باندې دا غټ شوی ده او شاید شاعرین دې هم دې روحیه باندې شروع کړي چې اکثره شعرونه ما ته ځم دي او زه همیشه دغه شعرونه تعقیبوم نو وطن په باره کې دغه شعرونه زما ډیر خوښيږي
بله تاسو ول چې دغه شعرونه مو زده کړی دي کوم شعر به اوس راته وایي
دا شعر زما شه ځان سره ولوم دا غي عنوان دا وغه سرټکه شروع کیږي چې چوب به خاموش لکنزور نشم زه به د مزدور سړی مزدور نشم نه نه دا دروغ دی چې پښتون قام ترهګر دی نو وژنم میګیز چې له حد ډیر مجبور نشم او په دغه شعر کې یو مصره چې دا زما ډیره خوخیږي نه پنجاب دا زما نه نکیږي څنګه د افغان کلمه واورم مغرور نشم چې دغه مصره زما ډیره خوخیده و همدغه سي دغه شعر نورم دوام لري چې زبد د دې دوام تاسو ته ویم زه په سوال زاره یادې نه غواړم سوچ زه په خپل وینو سور نشم
دا ډول وطني شعرونه چې بلال لیکي به تاسو ځوانانو ترمن زمزمه کوي څومره په تاسو باندې اثر کوي څومره په نورو ځوانانو کې د وطن دوستۍ هس را ژوندۍ کوي
خپل شخصا ما باندې ډیر د حکم د غزمنګ سلور اطرافه کې د ملګری چې دي زکه دا مونږ ته یو خاص احساس خپل وطن ته د وطن پیشرفت او هغه زمنګ د وطن مثلا دښمنان چې دي هغه کسان چې مثلا زمنګ د وطن پیشرفت او آبادی نه غواړي یعنی هغه انزور مونږ ته ډیر خپه غوته باندې کوي چې یعنی ز خپل دین خاص خوندرم او ما ته ډیر یو خاص احساس او روحیه را کوي تر څو ز نور خپل وطن په خاطر باندې خپل افغانانو په خاطر باندې خپل خلکو په خاطر باندې لکه بلال چې دغه شیرونه لیکي په همدغه سبل ارسه کې زمنګ سے نور کارونا ہو کما زکہ دا منگتا دا فکر را تولیدی او دا فکر منگتا را رسائی او منگ سبب دے دی کہ چھ دا فکر نور تا رسو او ام دا برخه کہ منگ نور کارونا تر سر رسو چھ یعنی خاص اما ماشمتوم نجدا ما سر لشی دا ډیر پیو خیر روحی باندی او ماغه روحی دے منگ بنم تاثیر کرے دا او ام دا برخه کہ یعنی دا پدی زمینہ کی خدمت کہ منگ کوشش کو چھ ام دا نہ روحی والو
دی افغانستان پوسنے شرایط کہ چھ دی طالبان او حاکم نظام دے جوانانو په خبره دوی ته ټول اسانتیاوی محدود کړی دي اته ویلې چې ټول اسانتیاوی ور باندې بندې کړی دي د بلال غوندې جوانانو هلې ځلې چې د شیر لیکي او په شیر شاعری کې جوانان وطن دوستی ته هڅوي خپل خلکو سره مرستې ته هڅوي دا کارونه څومره مهم کېدلی سي که جوانان نور څه نسي کولای هغه جوانان چې قلم لري دوی شیر لیکلی سي دوی نثر لیکلی سي نظم لیکلی سي د دوی کار څومره ګټور کېدلی سي د ټولنې په واده کې د جوانانو په تشویق
په داسې یو حالت کې قرار لرلو خصوصا مثلا دغه ځوانان چې فعلا افغانستان کې اوسیږي یا هغه ځوانان چې مثلا دې ته اړ شوي چې د افغانستان نه وځي یعنی یو معلومه موضوع ده چې اکثره خوالم لري او اکثره دغه فعالیتونه او لارې موږ باندې بندې شوي دي نو په دغه شرایطو کې یعنی موږ اکثرا په مایوسۍ کې ژوند کوو ځکه بعضې وخت د ځوانانو لپاره یعنی هغه شرایط چې ځوانان غواړي هغه نه برابرېږي یعنی دولت د دې توان نه لري چې د ځوان په خوښه باندې کوم شرایط چې ځوان غواړي هغه شرایط ځوان ته مهیا کړي چې دغه شرایط مثلا کله چې مساید نشي ځوانان دې تړکیږي چې لاړ شي مګم په دغه شرایطو کې به بعضې کسان راځي موږ ته یو ډېر ښه انرژي او روحیه راوخي لکه مثلا خپل بلال دا زمونږ ملګری چې دی ځکه موږ دې سره زه خپله لوی شوی یم یعنی تقریبا سوونو شعرونه شاید دې لیکلي او دغه شعرونه کې یعنی دغه ځوانان ډېر ښو لارو ته هڅولی خصوصا مثلا په دغه شرایطو کې چې هر ځوان غواړي د وطن نه وځي مګم دا په شعرونو کې داسې یو الهام موږ ته وربخي تر څو موږ دوباره دې وطن کې پاتې شو او د همدغه وطن په خاطر باندې موږ کار وکړو چې په دې عرصه کې تر اوسه پورې یعنی ما خپل ډېر الهامونه او زمونږ د ملګرو د دغه شعرونو څخه اخیستی دي
په شعر باندې نقد هغه څه دی چې د شعر نیمګړتیاوې واضح کوي او د شاعر شعر ته نور ښکلا هم وربخي د بلال بل ملګری رفیع الله سحر سره له دې چې د بلال شعرونه خوښوي په شعر باندې د لا ښه والي لپاره کله ناکله نقد هم کوي هغه وایي
بلال که څو وایم زما ډېر نږدې ملګری هم دی او زه شاعري هم ډېره تعقیبوم زیاتره وخت هغه په شعرونو باندې کره کتنه هم کوم زه شعر او ادب مینوال یم او بلال واقعا د ټولنې لپاره یو ستوری دی او ښه شعر لیکي په ذهن او الهام باندې شعر لیکي بلال واقعا یو ښه شاعري کوي او د ټولنې لپاره ډېره مفیده شاعري کوي د اوسني عصر لپاره نو زه شعرونه تعقیبوم خو دغه یو شعر زما بیا ډېر زیات خوښیږي
کوم شعر
هغه وایي نادان بلال چې د ستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی د ستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی د زړه سکون ته یو چاره پیدا کړی او چې د پیړۍ راهیسی بیل یو سره دغه بیلتون ته یو چاره پیدا کړی او د شپېلې غک کلی ته نه کوزیږي د کلی شپون ته یو چاره پیدا کړی چې دا بیت زما بیخی په زړه لګي یو ډیر می خوخیږي
د شپېلې
غک کلی ته نه کوزیږي د کلی شپون ته یو چاره پیدا کړی
bale ډیر خاسته تاسو ول چې کرکتنه کوي د بلال په شیرونو باندې څه ډول نظر به د توړاندې کوي څه به ورته وایي
زه واقعا که بلال ښه شعر ولیکي او که خراب شعر ولیکي بلال یو ځوان نیلګی دی او د ټولنې یو ځوان ستوری دی نو زه هر کلنده ته یو مثبته انرژي ورکوم په شعر یې کره کتنه کوم کوم ځای کې چې لپاره زه ده ته د اصلاح داسې یو الفاظ کاروم چې هغه هیڅ په دې نه پوهیږي چې دا ما څه رقم ټارګیټوي او زما هغه نیمګړتیاوې ما ته په ګوته کوي نو زه ده ته یو داسې انرژي ورکوم چې دا هیڅکله داسې احساس نه چې زه په خپل شعر کې نیمګړتیا ویلارم او ځکه مې په شعر کې داسې غلط فهمي کوم نو زه همیش د ته داسې مثبته انرژي ورکوم ځکه چې دا ځوان دی او دا وخت لري باید پرمختګ وکړي او مخته لاړ شي او زه په دې باندې پوره ډاډه یم که دا په خپل شعر او په دغه فیلډ کې پاتې شي نو دا به ډېر پرمختګ وکړي، لری باندې وي چې دا به ډیر پرمختګ وکړي، ځکه چې په دغه وخت کې دا ډیر خشید لی.
bale د افغانستان وضعیت ته په کتلو سره د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې څومره ګټورې تمامېدلی سي، ځکه حاکم نظام په ځوانانو باندې بیلابیل فشارونه راوستلې دي، د زده کړې برخه کې، د کار برخه کې، د سفر برخه کې، حتی د جامو اغوستلو برخه کې. په داسې یو وضعیت کې د بلال غوندې ځوانانو شعر و شاعري چې ځوانان تشویقوي، دا څومره مفید تمامېدلی سي؟
دغه کومنګ په ټولنه کې ورته پام وکړو، دا د ځوانانو د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. د بلال غوندې ځوانانو دغه شعرونه او دغه خبرې دا د ټولنې لپاره تر ډیره حده مفید تمامېدای شي، د ځوان ذهن لپاره هم یو خګه لاسته راوړنه ده، ځکه بلال دغه شان دی یو شعرونه وایي چې په دکې یو نوې نوښت دی، د ځوان د فکر راویخول دي. نو زما فان باندې دا ټولنې ته ډیره ګټه لري. د ځوانانو څخه مې هله او خواهش هم داده او زه توصیه هم دا کوم چې مونږ باید خپله مبارزه همدغه شانتي برحال وساتو، مونږ باید پشان شو، کومنګ پشاشو نو مونږ به ډیر وولېګو، ډیر رسته به پاتې شو.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند دی سلامت اوسئ.
مننه، ښه وخت.
ګرانو دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
هیلا
د خزو د دلوري
د هیلي پروګرام دی برخې ته موز فریدستيال هر کله کوم. نن را سره په هیلي پروګرام کې هغه انجلې ملمنه ده چې دی د طالبانو په دوري کې یو کال خوانځي هم لوستی دی. سمیا هغه از تکونکې چې تر شپږم ټولګي از تکړې وکړای شوې، خو تر هغه وروسته لسته کړو پاتې شو. هغه وای کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو، دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم کولای شو چې تر شپږم ټولګي از تکړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له ووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولای. له سمیې مې په دې مرکه کې نوملی دا پوښتې دي چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وي چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟ طالبانو دوره کې تاسو کال ویلې ده، دغه کې سره ته وکړه کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان دوره تک نورو سره ښوونځي ته لاړی، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویره در سره و چې تم کوم ته لاړ شي نشي کولای درس وای په کور بده کینی؟
حتی ما سره دا خپل دا ویره و چې طالبان اول مچ راغلی، مونږ باندې مکتبونه بند کړی، اول وی چې باید د لکانم را نسی، انجونیم را نسی، بعد لغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید د لکان راسي او انجونې را نیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې بیا همدغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېر زیات لري وو، حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت، مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کې مکتب ویلي، مونږ نشو کولای چې په ښه شرایطو کې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحد له طالبانو څخه وېرېدلو.
د یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللي، ته ویل چې مکتب در نه لرم و کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کول ته مې ریدلی چې ولا طالبان را نشي چې مکتبونه وایي استادان ښځې وي که نه نارینه در ته راتلل مکتب کې مو طالبان و که نه
منګا اصلا استادان هم چې ویل اول نه تر اخره پورې وي منګا دې اووم صنف پورې منګا ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټول ښځې وي خو منګا بیا مې ریدل چې کچیر ته طالبان داسې منګا وونه وهي چې راته ونه وایي چې نور دې مکتب ته رانشئ حتی چې منګا په آخرینۍ ورځ رخصتولو منګا ډېر زیات وژړل منګا ویلې چې منګا نشو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو بیا منګا مو وویل چې باید راسو بیا هم ډارېدلو
مکتب کې شپږم صنف نه فارغه شوې همدی مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللی وي چا سره تللی وي
اول اصلا ما کاکا مانا اکسونه دی فرم لپاره واخیستل منگا چی لارو لاما امامی مرا سرا تو دانی امگانی مرا سرا وی زاول که دی رزیات بیجورا تو ماویل که دی مکتب که دیسی چوک دی چی ما تو چو وای یا را تو خوصه شی را بند تو خوصه شی چی تولی دست نا یاده زو دی رزیات داری دم خبلا یو امامی پا ماغ مکتب که استاز و بیا لاغی نباد می خور می مرا سرا و چو مرزی پسنف که با خور می مرا سرا که نسته تر چو کاکا لور می ما چی امام زونه دا هغه مبر سره ناسته ول چې دا ونه ډارې چې زه په پافي ډاډو هغه په پما خو بیا هم زه ډارې دم دا غي نه پات کر او په وم ټوم سن فیو مته مونږ بل څه مقبل مکتب ته مې نه راغللو دا غي نه پات مونږ راغلو هغه مکتب کې بیا تناسم زه کړ کاکا لور مې رانه لاړه هغه د کوم پور له بزره سم نه بيفي زیات لري په مونږ مکتب هم بيفي زیات لري ول خپل کور نه نسم کولای چې ایواز لاړ سم بیا مې خو ورور مې زه مکتب پورې
کم مضمون اول صنف تر شپږم پورې کم مضمون کې تکړه وي خدز دکوالای شو بیا
زیاتره چې استادانو راته فرین راکاو یا کوم نام د مضمون لپاره راکاو د درس لپاره زیاتره به په ریاضي کې راکاو په پښتو کې راکاو او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې بیا ساینس او ټولنیز دی کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و تا ویل چې زه بې جرأته مومه بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرأته شي ورسره
حتی زمونږ استادان داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وي یعنی زمونږ استادان لکه ما ته داسې ښکاري بیا ول بې جرأته بیا وروسته ما ته استادان داسې ویلي وایي ته مه ډارېږه موږ نه مونږ درته هېڅ نه وایي تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لورو غوندې ته ما ته به تل همدا خبره استاذه کوله ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي حتما ایمان پرون مې په یاد کې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه هغې استادانو به زیات محترم وه اچولې مونږ همچنن زمونږ صنفیان یم چې مې صنفیان نه وي زمونږ خویندو غوندې وي مونږ د کورنۍ د کاکا لو دغسې وي مونږ زیاتره د ټولې صنفیان یم صمیمي وي را سره
څه مشرو کې کېناستې دې مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاذو چې کېنولم هم ورته زه په اصلا په صنف کې وړه وم د ټوبه نه چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم نو استاذ یې د دې لپاره په اول صف کې کېنولم
عموما دا اول صف کې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس دې نه وي زده استاد درته وویل چې جګي شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تللی سې ما درس نه یې ویلی استاذ را ته وویلی چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلی زه به پکې کومه یوه غلطېدم خو بیا هم استاذ یې را سره زیاتره کومک کوو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه او استاذ یې د دې کله کله به استاذ قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استاذانې خو بیا ما به درس یادوم
په تېره راته ووایه کور کې دې درس چا سره ویلی چې کله به مکتب نه راغلې او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړې هلته یا انګلیسي ووایي یا مدرسې ته لاړه شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم، کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوم، خو لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و، نو ټول به راسره درس ویلې. همدغسې مې پلار مې راسره ویلې، خویندې مې راسره ویلې، ورونه مې راسره ویلې.
چا در سره ډېر همکاري کوله، تشویق کولی شي ډېر درس ووایې؟ چا اول نمره شي صنف کې، دویم شي؟
اول مې پلار راسره کوله، خور مې راسره کوله. خور مې او پلار مې زه ډېر منندوی یم، ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم، ښه په جګو نمرو کې راسم. خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی، زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کې څومره نمره وې؟
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم.
کدام را ته وایې سمیې؟ خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه؟ فکر دې کوي چې لا وختي دې چې هغه کتابچه ولري؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه، نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي، د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي. زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه وو.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟
راسره شته.
څه شی پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې، لولې او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې خاطرات دي، هغه مې د صنفیانو کوم کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي، چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم. او په دې تېر آخر کې شپږم صنف کې چې وم، بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي، د هغوی نومونه مې پکې لیکلي او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې، په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دا خو عموماً ماشومان وي پکې، که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کې د جنګ کولو، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کوو، ځکه استاذانو نه ډارېدو چې هغوی راته په غوسه کېږي. خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه ما کتابچه ورکه کړې، یا تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې جنګ راته، یا په څه شي باندې نورو باندې جنګ راته. خو زیاتره زه په دې ډارېدم. ما درته یو ځلم وویل چې زه بې جراته وم، زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه و، لکه خویندې ورو خویندې یا څوک راسره نه و، مور مې چې استاذې په هغه مکتب کې، نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه. بیا ما دومره جنګ نه کوه، بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم، ما به زړل.
شپږم صنف په اړه راته وایه، په دې کې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندیږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی، څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم، دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کوله، حتی مونځ به مې چې وکړه یا مدرسې ته م لاړم، همدا دعا به مې وکړه. خدایه ته بېرته مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه راته همداسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو، مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، حتی دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو، مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه لږ زر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه وخت بیا اووم صنف نه بعد مونږ شو تللی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای پاماني کوله، ټولو ویلي وای دعا وکړئ، دعا وکړئ. حتی استاذانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکې کړې؟
ما هغه ورځې نه چې مکتبونه یعنی خلاص هغې وخت کې، یعنی شپږم آخري ورځې، خاطره مې داده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم. خو بیا مونږ صنفیانو سره تلم، صنفیانو مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنی زیاتره به باندې چې وتلو یو څه خوراک به م اخېسته هغوی سره به، یعنې چې ګرځېدلم زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو. استاذې مونږ ته یوه خاطره مې دا ده چې استاذ مونږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا ترخه خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه. مونږ ټولې دندې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې د چای ډېر خوړل، مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو عموماً ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مور جانې راته په دېش کې یو څه اچول چې وایي خلم خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وچی یو څه مکتب ته وسالتې خو ځکه کېدی سي بیا خو امن ډېر زیات پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدی سي زهرې په کې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا چپې وسي نو دې لپاره مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل مکتب مخې ته به مې اخیستلم هلته به مکتب ته وړل پټ به مې وړل که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته یا به م داسې شور نه خود و یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې لکه مغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورپسه خفه یم چې څومره مزه دارو خپلو سنفیانو سره به یو ځای ته تلو سنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه او زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځلې خلاص د سنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې
سمیه لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټر سم یا استاذ سم خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي ځکه زیاتره تلویزیون کې چې یا په نورو رسنیو کې چې زه ګورم زیاتره نطاقانې نو ما هغه خوښېږي.
اوس چې کور کې ناست یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته ورځې دې په څه تېروي وخت دې په څه تېروي؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم یا هم کله کله خپل قرآن کریم راخلم هم هغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم او یا هم مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کې دې څه زده کړي څه ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړه او ورسره تلونې.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه یا لا هماغه مرحله کې چې زده کوي؟
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلي خو یوازې یو وړکی کمی شته چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم ځکه عمر هم ورو ورو چې کېږي اوس نه کېږي خو همداسې مې ګنډلی ځکه ګوډیانې نه لرم اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې د وړکنې خاطراتو.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي هغه کوم یو کې د ثبت نام نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي دوم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي؟
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي ځکه مونږ کور سره چې نږدې ده ملکه سرایا ده هغه یې نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده خو دلته یو دانه مکتب ده چې شخصي ده هغې کې د اووم صنف درس هم ورکوي هغې کې مې ثبت نام کړی دی خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده خو زیاتره هغې نه هم درس وایم خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښودو چې هغه درس نه ووایي ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ ته خو د کور ماشومه مې او څه ورته وایه د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشې تللی هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنې زه خو ایما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی راته تریخ ده ځوان خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدئ وړه ده مکتب یې بند ده څه یې کوئ اعصاب یې ټیټې خرابېږي تاسو دا خبرې مه کوئ نو تل همدا وایي ورونه مې هم همدغسې خو خور مې هم همدغسې وایي څه راته نه وایي ځکه چې زه د کور وړه مې هم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي کاکاګان مې همدغسې او ورونه مې زیاتره ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه څه چې اخلي حتمن یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیوالا نه لري حتمن ته خو لا هم ماشومه یې بیرون به وځي هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوچی ته پلا پری دې زک کلا کلا ز کوچی ته مو سما ملګری مسته چودانې دې زیاتره خپل نو بنه کو زک چې هغه نو بنه دې خوشی خپل خپل ساتیرو یوازې دا خبرې کو سره کسی کو زیاتره او یان دې بل کورونو ته سو
په څه کسی کو څه خبرې کوي خپل منځونی کې چکی نه
زیاتره خپل ځان پاره کو لکه مونږ وای چې زیاتره خپل ځوان کسی کې امامل کوي چې دا مونږ ځوان د سړي وړکني کسی کې یا د سال د سالګری خپل کسی کې د سې کوي
سمای جان ته خلا ډیره وړه مې خو په دې کې لا فکر کړی چې ری دا خوندې هم داسې بند پاتې شي ته به څه کې څه پلان لري یا کورنۍ درته وای چې کم داسې خوندي بندې او ته نشې کولای مکتب وای واده باندې فکر وکړي دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي
دا مسائل مې چې کله زه هم تمه راځي زه ته کوم خپل خپل یو پوه شخص شخصیت دی ما خپل خپل ډاکټر لا کله مونږ ته دا نه وایي نو پلار جان مونږ سره ډیر وسیات مننه کوي چې دا دغه خبره مونږ ته نه کوي خو بیا ما ته وایي چې اتمن مکتبونه شروع کیږي کې دي چې سل کال بعد چې ته د عمر تر اخره پورې نه کېږي چې مکتب شروع شي نو ته بیا وخت کې کولای شي چې وی وای
خپل خو بیا دا فکر نشته دا روحی و روانی وضعیت دے سنگے دا زکا زیادہ رنجنی چھوس پا کور ناستی دی شکایت کئی چھ فکر سم نوی بزای جنگ کئی آدی خبر باندے غصہ کی گی سا فکر سم دا زیادہ تغییرات خود رکی ندی راغلی زیادہ راغی
وقتونو کی چیزو ما دیر زیادہ خوشحالو چی ما سم کاری مرودی ما خپل فرند غولی
نور انجون چی پدی بهرنی هیوادونی کی گوریا پخپل کور کی نجدی کورور دی کم یو مکتب تا زی اپانتون تا زی کلا ورسر دسی حسادات نکی چی دوی ولی زی مگو ولی نزو یا پدی کلا فکر کی چی تا ولی خدای انجلی پیدا کردی چی دا بندیزون در باندی دی
ما اول چې موږ باندې مکتبونه باندې شاهي ورځ لپاره مې ورور مکتب ته ته اوس پانتون کې د اوسایمو ګوره دوی څومره ترقی وکړله لاړ مکتب نه پانتون ته لاړ اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دی پانتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسیږي نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي یم به زیاته داسې ماته زور راکوي چې ولې دوی مکتب ته ځي ولې زه نجلۍ یم ولې
مکتب تلاڑی پیغام صدا غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي خفا نشي روحي رواني وضعیت خراب نشي
پیغام می ورته ده چې مې خپل درسونه په خپل کور کې وای کا هر کله اوس کې دې مکتب مو شروع شي برته نو کولای شي چې موږ برته خپل مکتب ته لاړ شو خپل مکتب کې خپل کور کې خپل درسونه وای او هیڅ کله خپل داخلي په خاور سره خاور نه کوي ځکه کولای شي چې څو کاله بعد موږ داخلي برته راځوندای کوي بیا نو زه دا وایم چې هیڅ کله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کړئ ځکه چې یو انجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره دانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي
ډېره زیاته مننه کور ودان سمای جانې چې خبرې در سره وکړې کور دې ودان خو یو بل پوښتنه وسته کله نه ته
اوس خو زه دې راتلونکې میاشته یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کلنه
ډېره مننه کور دې ودان سمای جانې دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا و رسیدو ورزو دا سمیه پاڑا بانده دا غی دمور خبری اورو
سلام علیکم زده سمیه موری ما او پا دی تشویش که خو منگه هر او رسته رو یو او رز نده هر او رز منگه څو درې کال وته موږ دې تشویش کې تیرو چې دې له زده کړو نه پاتې دي مالور غانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستې او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کیږي دوی به مکتب ته ځي او په دې سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت را ورسولې چې دې وخت دوی ورسیږي دوی تعلیم وکړي دې نه پورته تعلیمونه ته نه پریدي خو موږ هر ورځ بس ژوندۍ انسانانو د شیو لکه مړه د مړو په شانتی خوب کې ژوندۍ یو بس خپل ساګانې اخلو د لورګانو تشویش او زنه ټول افغانستان میندې پلرونه ټوله په تشویش کړی دي او سخت حالات ده څه به ووایو هیڅ هم نسو ویلی
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي دومره دي ودېدو خو نه دي خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم او لس کاله بعد خدای پاک دوی ته زمینه برابره کړي بیا به هم دوی موږ پرې نه دي او تعلیم به پې کوو له خیره سره
مړاوی بادم شي مړاوی